په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، دوریه حمل دروشتمه د اپریل 12مه. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د ترکیه د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې.
د اوربند تامین د جګړې توقف دی. اساسي ارزښتونه او حقوقو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د طرحې یو تنظیمونکی مپوښتلې چې د دې طرحې عمده ټکي څه دي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې څرخېده، چې د افغانستان عایده نظام دی او د دولې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی. د اوربند په سر باندې
په کندهار کې د جګړې سرو لمبو زرغونه باغونه وچ کړي.
باغونه د وشېدو پر لاس کې دي. نوې ساکان دي بلا او چیز د برې څلور میاشتې نه دی وبښېږي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې امریکا روسیې ته په اوکراین کې د پرونکو اقداماتو د نه کولو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټکې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمیر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او وی ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سولې ذهنیت په جوړولو کې د پنګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د دې آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات د امنیه قومندانۍ وایان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې ووژل شول. بلخو پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات والی عبدالواحد قتالي دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلول بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې 14 یو کس وژلی او څلور نور ټپیان کړي دي. 14 د ترینکوټ شار اړوند سیمې کې د ملکیانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سویده. د اورزګان والی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لن لومړني معلومات شریک کړي.
نچین صاحب خواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي چې سپکی وو او یا هم پټ شوی دي. دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه دي. په دوه کسانو کې یو قومي مشر چې د شاه محمد زوی دی د سرچخلو سیمې دی، یو همدا او یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکی وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوی دی او یو زخمي دی.
چا په اورزګان کې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمی لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسی سیالان مات کړل. د دوی لوبې د ای ام سی فایت نایټ سازمان لخوا تر سره شوې. عبدالسمی فیضی په 70 کیلو وزن کې خپل روسی سیال سرګی دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمنه وادوالو خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی ناجان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره.
واحد نجن هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسی سیال پاول اریدشیف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسیې د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلی دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشت راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د بریتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراق ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز ان هو وی پانی په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښته چې له ډلې یې 4,000 او 490 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,00,000 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې لارې نوې اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمی کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه د سر مطلب راخلو. د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحد طرح مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سویده. دغه شوراوی په طرح کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمی برخې جوړوي. د سولې دا طرح د هغو شپږ دیرشو طرحونه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې سوي وي. صفي الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لږغونو طرحو اته ورځني کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله یک شنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرح ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یاد کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین د جګړې توقف دی، اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوال اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمدد افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده، وروستی خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کیږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحدو ایالتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً دفت
خغلی خلیلزاد راغلی بو او ده هغو مذاکراتو پڑه چه احتمالاً هم ده اونهی پا ترکیه که ترسره که گی اجندهی لموک سره باز کرده. کم اجنده چه ده ترکیه لپاره پیش بینشه بیده اول ده ارزختونو پر سر موافقه ده. څمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهی او موږ غلي کینو؟ هیڅ کله
خاموش مې واشم هرگز.
ښاغلی صالح ویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅ کله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشی کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاوی او ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه لخوا د ګډو اصولو په نوم نه ماده ایز نوملار سپارل شوی څو د ترکیه لغونډې وړاندې په ژوند مهمو خو هوکړه وکړیم. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیگدیز حکومت جوړیدل چې بل سولیز او ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمه او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پوښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته سپارل شوې. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکي مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل اوربان او انتقالي حکومت د دې طرحې مهمې برخې دي. شغلی سلیم صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل دا مسوده لا نهایي نه ده او هڅه کیږي چې د ټولو لخوا د تایید وړ وي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې څرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربان په سر باندې په همدغه درې محورو باندې څرخېده چې زموږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیرشو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری د اعضاو لخوا مونږ ته رسېدلی او په هغه باندې همدغه شان د نور د جامع مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای المصالحې نه بهر و د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اوه اته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرحې جمعمندي کو او توحید هم کوو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب عبدالله وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا پر رهبری غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه او هغه مونږ ته رسېدلې وه مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې د شورای عالی مصالحې په رهبری کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزاب او د جریانونو نمایندګان هم پکې شته دي او د شورای عالی مصالحې منسوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالی مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ دغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالی مصالحه هغه رهبری کمیټې ته وسپارو، بیا دغه وروسته رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور موافقه په اساس باندې مونږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به ځو انشاءالله.
طالبان چې د جنگ اصلي لوری دی، هغوی تر اوسه پورې د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه ده رسنیزه کړې، همدارنګ د خپلې طرحې په اړه هم څه نه دي ویلي. ډېر څه فکر کوي هغوی به قانع کړی شي چې د تاسو طرحې سره موافقه وښيي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغوی هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو او مونږ هم کوشش کوو چې ټول طرحونه یو طرحه جوړ کړو لکه مخکې ما تاسو ته وویل. دا لازمه خبره ده چې حتما اون طرحه اومنو یا هغوی زمون حتما زمون طرحه اومنی کله چې حتی کینو حتما د هغوی د طرحه بسر باندې مون خبرې کوو، هغوی زمون په د طرحه بسر باندې خبرې کوي. مون ورشه د دوه طرحونه دا چې یو نتیجې ته ورسیږو چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح راشي، بیا بل اخر زمون غو د طالبان ترمنځ چې کوم تفاهم را مستګیږي دغه په نتیجه کې مو کولای شو چې د افغانستان د خلکو چې کوم امیدونه دي هغه امیدونه تر سره.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاءالرحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د جګړو له کبله کرنه 50% زیانمنه شوې ده. نور په دې راپور کې
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. جراز محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې لامل ورڅخه پاتې سوی او کندهار شهر ته راکړه سوی. اجراز محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دی وبسوي چې یا بتنجي وچکړي او یا زپلی بي.
غنوم کرل زکه ده پر شلتنه مومنانو بره بغلا که یا به مخمه خود ده شرک ده دیجه بلا خبر نست باغونه ده بوشه دو پر رف کیده نوی تا کندی بلا و چیزی ده بری سلور میاشتی نگی و بسویده خدای بنده او غبصدی رئیس یعنی چه دلت دیر اغیی جو کار بلا خراب دی باغونه پروشه دو جی و اسمت خل باغو اس رویوتو نسور خلای گرد پاته جی اکیو تکبیده سکه مامو بسوی نگی
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي ل خپل زمکو او باغونو کډه سیبي بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړې ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې لامل د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصل خیز زمکي شالې پاتې سیبي د پنجبایي ولسوالی وسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اسه کال حاصلات ورکول خو د تیر دوه میاشتو راهیسی او به نه دی ورکول سیبي
تو ران باغ مو یشی و ساش کال وصول ترسیدی د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وبپری لکړی اج کرد ام حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس حالت کې هم چې راوتلی ش کولې مو دی دا چیر کشتو نه زو خدا کم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نمش کې مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس مو پر دا بیرو چې مو وای خدا پاک بارانو نه غبی د الله خواس ساش کال بارانو چې وځ باران وای چې خالی وبپری لاس دی وچ نسی وصول څه قوتلی دی ساش کال وصول
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنځیان منسبه د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روان دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسیتلای چې لامل یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او ترڅنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړسي
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې چې هغه ځمکې چې تیر کال نور کلونه مونږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي همداسې شړې پرتې دي نو که زه ته وایم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی هغه 50% نه زیات ځمکې کوم زیاته بزګر رسیدګي نشي کولی هغه بیخي کښ نه پاتې لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ ژیړۍ ولسوالۍ میوان ارغستان نو ځکه چې هلته ټیکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر یوې زره شي چې له دې جملې یوول زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي
په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتي ګریډ په دې وروستیو کې لوړه سوې ده تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانهي غازونو د خبرېدو لامل خبرداري ورکوي دغه ادارې د تازه راپور لمخې په افغانستان کې دغه غاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 1.3 سلنه ډیر خپور شوې ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یک شنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خبرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانهي غازونه 1.7 ډیر خپاره شي
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانهي غازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو دغه راپور کولی شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانهي غازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي سره لدی افغانستان د ګلخانهي غازونو په خبرېدو کې ډیره کمه ونډه لري یعنی 0.01 دی خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډیر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده
د خاغلی امین په خبره کې هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی خو د افغانستان درجه په وروستي 2.8 کلونو کې یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې لمخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانهي غازونو خپرېدل 10.6 راټیټ کړي لبل خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولی مدقیق په افغانستان کې د ګلخانی ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سے دے چاپیریال ساتن ملی ادارے پور کڑے دے ہر گازو پہ تولید او انتشار کے زیادوالی خی سیغا پہ نڑی والا کچا دے اقلیم دے تغییر سبب گرزی چی پہ پای لکے ہر ایوادونا لکا افغانستان تغییر دے اقلیم دے تغییر لمنفی اغیزونا دے زیاد اغیزمن کی
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر سار لاندې بیلابیلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسد الله الدین راته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حمله زیاتې کړي. د لیکوال په باور دا لا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې ترمنځ د موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یو مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کنفرانسونو له ډیپلوماټانو سره په کتنه او په ورستوي کې د کمال خان بند پرانیست پر مهال خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د یو موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغسې یو اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واکه لري شي. هغه څه چې ولسمشر غنی یې په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. یوری گاګارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته لاړ. په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته لاړ او له هغه ځای څخه یې د افغانستان عکاسي وکړه.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومند سپور دی. غواړي چې په فضا کې د روسي له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. خاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او شپې 40 ساعته او 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمک پوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند د فضائي سفر د شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابل ټلیفوني خبرې وکړي او هیله وخوده چې کاش کې د هم کولای شوي له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنه ورشوګانې شنه درې او پراخو دشتو لمخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خغلی مومن لفظانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول سرته ورسوي.
محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه لاسته مې چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړی وه، اوس هم دا وعده کوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سرته ورسوو او آماده یو چې لا اضافه کلو کوم پروګرامونه وي.
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومن درې کلن و. له دې وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته دراتک پر مهالی خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومن ویلی وو کله چې فضا ته ورسید زمکی ته یو نظر وکړ او لزان سره یو ویل چې دا ستوره زموږ ګټ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي،
افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېره پر مسؤلیته وظیفه وه چې د یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر زړه له کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی وو.
د چې د غزنی ولایت اوسیدونکو د افغانستان کې د کورنۍ جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوه او اوس مهال لغپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوه افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومن او محمد دوران د 400 کسانو لمنځه وټاکل شول، روزنه یې ولیدله، خو وروسته ښاغلی مومن وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین
حتی ډاکټران هم درلودي. دی وايي په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې له ستونزو سره سره یې پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بېساری وو او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د رواني حمل میاشتې په 3مه یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسی ګاګارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال څلور امریکایان، دو روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
آزادی رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز.